وایس اف امریکا دیوا نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال ویلی پوز بعد دې پابند کوي چې غیر آئینی اقدام ونه کړي. تعلیمی نصاب او اصلاحات کانفرنس کې ماهرینو د هیواد د مذهبي لګکیو د خواندګۍ کچا د اکثریتي مسلمانانو برابر راوستو غوښتنه کړې. پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان سفر کړی. د خپل سیال بلاول بټو سره یې په دوه اړخیزو او سیمه ییزو چارو خبرې کړې. او د امریکا په خوانی صدر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال انتخاباتو نتیجې بدلولو په قضیه کې تورن شوی. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ. ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال 2023 د اگست میاشتې درېم نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. د پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر د پرزیدنت ټرمپ په خوانه د امریکای چکم صدر تر شوه ده د هغې عدالت ته مخامخ کېدل. په دې اړه باندې به درسته خبرونه کې رپورټونه وړاندې کوو. په دې اړه باندې برته هم رپورټونه وړاندې کوو. خو په پاکستان کې د پاکستان سپریم کورټ دا ویلي دی چې پوز به غیر آئینی کار ته پرې نږدي یا به دی د آئین پابند کوي، غیر آئینی اقدام به دوی ونه کړی شي. په دې اړه باندې هم پوښتنې راولاړې شوې دي، که څه هم مختلف د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب هم دا یره لري چې د آرمی کورټس چې کوم جوړیږي یا د پوځي عدالتونه، نو هغه بهرنۍ رسنۍ ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دا هرڅه د هغې د پاره کیږي. په دې اړه باندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د کوم ریمارکس چې ول کړی دی یا وینا چې کوم کړی ده د دې اثرات څه کېدلې شي، آیا که دا فیصله راسي راځي نو په دې باندې عمل کول ممکن وي یا به دې عمل په وکړ شي، نو هم په دې اړه باندې سره نه خلو. زموږ سره اسماعیل خان صاحب موجود دی ورته کړی وستړم شه په خیر علي اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال صاحب ویلي دي چې پوز به د دې پابند کوي چې غیر آئینی اقدام ونه کړي. د دې ریمارکس یار دینه چې کوم دا وینا شوې ده په سپریم کورټ کې، د دینه دا اخیست کېدلی شي چې آیا فیصله به هم د پوځي عدالتونو خلاف راځي؟
نه، دا سیده چې ګټه مسله اوس په هغه کې دغه ده چې آیا سویلین چې کوم دي یا عام وګړي په دې باندې په فوجي عدالتونو کې مقدمه چلو مقدمه کېدی شي کنه شي کېدی، دا بنیادی سوال دی. نو په دې کې حکومت یو قانون کړی دی، په ملټري کورټس په دغه حوالے سره یو قانون موجود دی. د حکومت استدلال دا دی چې دا کېدی شي، او اوس چې په کم ترمیمونه په دغه کې بدلون کړی دی په قانون کې، کې داسې دی چې هر هغه وګړی چې هغه په فوجي دغه باندې په تنصیباتو باندې انسلیشن باندې حملو کې دغه هغه باندې فوجي عدالتونو کې مقدمه چلولې کېږي. نو بنیادی اوس پکې سوال هم دغه دی چې د دغه کس د بشري حقوقو بس کېږي. بیا دویم دا ده چې هغه ته آیا د اپیل حق حاصل دی کنه. بل دویم دغه ده چې په فوجي عدالت کې به په خامخا فوجي افسر رد دغه کوي، هلته کې به د بشري حقوقو څوک خیال ساتي؟ نو دا څو قسمه سوالونه راپورته شوي دي. اټارنی جنرل د پاکستان چې کوم د قانون کوم غني د حکومت د ریاست هغه په دې کې د دې سوالونو جواب ورکول کوشش کړی دی. زه فکر کوم چې عدالت اوس هم ډیر زیات دغه نه کار اخلي، اوس دا مقدمه بیا د دې دغه دوه هفتو دپاره وځنډو ډیر زیات احتیاط ته کار اخلي، ځکه چې دا حساسه موضوع ده. فوج دی، فوج تاسو ته پته پاکستان کې یو ډیر مهم او طاقتور اداره ده. نو دا وخت ورکول ځنډول دا په خپل ځان له سوالونه راپورته کوي چې کوشش خو دغه دغه چې دا عدالتونو کې دا مقدمه لاړې نشي، ځکه چې د پی ٹی آئی چې کوم مشر دی هغه صرف دا فکر دی چې دا مقدمه هم دی کېدی شي عدالتونو ته، فوجي عدالت ته وړاندې کړي، او بیا دې نه صرف دا چې د اوږد میاد لپاره جیل کې واچي بلکې د سیاست دم بې دفته کړي.
صحیح په دومره تادی کې تاسو چې اوس څنګه اشاره وکړه چې د پاکستان په اسمبلیانو کې د شانتي قانون راوړل شوی دی هغه پاس کېدل په عام عوام کې عمران خان صاحب قسم دا تور لګوي هغه دایره لري چې دا د هغه خلاف استعمال دل شي نو د عام عوامو کې په پاکستان کې د دې په سیاسي اثر په دې سیاسي صورتحال یا اثرات پر دې شوی
نو خامخا ګوره دا چې د پاکستان تر کې انصاف په دې کې شک نشي چې پاکستان یو لوی په یو لوی باندې او تغلري ووټ بانک لري ډېر وخت نو هغه د سیاست نه به دخل کول عمران خان د سیاست نه به دخل کول د سیدی جتا خو تحریک انصاف به دخل کول ځکه تحریک انصاف د عمران خان نه بغیر هیڅ څه نه ده نو عمران خان په سیاست ته دغه نه خو کړی شو دغه اثرات خو بخامخه په تحریک انصاف باندې پوزي او په پاکستان په سیاسي منظرنامه باندې هم د دې اثرات وځي
صحیح اسمان خان صاحب یو طرف ته کچرته فیصله د پاک د عدالتونو کپ دی باندې ډیر هم د احتیاط نه کار اخلي او کچرته فیصله دا وشول چې سویلین دی په ملټری کورټس کې د هغه ټرایل دینه کیږي د هغه دوردنه دینه کیږي نور عدالتونو کې دی وکړ شي آیا دا فیصله به بیا دوی ته با خلکو باندې امپلیمنٹ کول آسان ورته وي
د دې رات سوال چې کوم چې د پاک وکیل اعتزاز سره روچت کړي هغه دغه دی چې کوم دی وخت کې ضمانتونه اټرنی جنرل ورکړي دی عدالت ته د بشري حقوقو دغه د پاره نو کدا حکومت لاړو بیا به د دې ضمانتونو د بسو په خپل سره کلی موقتی حکومت رالو آیا بیا به هم د دې دا چې کوم ضمانتونه اټرنی جنرل ورکړي دي او مغه باندې باغه ولاړي دم یو سوال دی او اور چاته پته چې پاتم اگست باندې د دې ویلګي د سچې د حکومت په پاتم اگست باندې لغوي واک اختیار انټرم ګورنمنت ته موقتی حکومت تور وړاندې کی نو زه فکر کوم چې ستره محکمه یا سپریم کورټ که څه فیصله هم کوي نو هغه به داسې بلانکټ هغه باندې کی څل لار به فوجي عدالتونو تم روباسي خو د داسې ضمانتونو به واړي چې کوم د عام وګړو کوم بنیادی حقوق دي هغه په دې باندې متاثر نه شي زمانه دې خیال چې هغه د فوج خلاف اکثره سبدا سي پیسو کې څه ضمانتونو سره به سنا سلا رضان تر وباسي
ډیر زیات مننه کوم عثمان خان صاحب د وخت را کول معلومات شریکولو جهان مننه وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري ډیو تاسو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کول شي نور رپورټونه برته هم وړاندې کوو د تیلو کې د کم قیمتونو چې زیات شوی د خلاف ام احتجاج شوی د خلک وايي په دغه باندې دغه برته وړاندې کوو خو د تعلیمي نصاب او اصلاحات د کانفرنس کې ماهرینو د هیواد د مذهبي لګکیو د خواندګۍ کچا د اکثریتي مسلمانانو برابر راويستو وختنه کړي په اړه نو تفصیل تر د استانبول نه د دیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي
د تعلیم پسانګه کې د اصلاحاتو په اړه د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی او د لګکو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د اداره تعلیم او آگاهی په مرسته د کانفرنس را جوړ کړي وو په دې کانفرنس کې تعلیمی ماهرین حکومتي چارواکي او د سیاسي ډلو غړي د تعلیم پسانګه کې په اصلاحاتو کولو باندې سلا شوې دي په یاد کانفرنس کې ځنې وړاندیزونه هم ورکړې شوې دي چې پکې ویل شوې په هیواد کې د ټولنیز هم اهنګ او مذهبي زغم پیدا کول لپاره اړین ده چې د لګه کو سره تعلق لرونکو ماشومان لپاره په سکولونو کې هم د هغوی مذهبي مزامین معرفي کړی شي د کانفرنس غډونوالو د اکثریتي مسلمانانو او اقلیتونو ترمنځ د خواندګې په کچه کې په حیران کون فرق هم اندېښنه سرګند کړي ده او ویل دي چې لدې توپیر لقبل د لګه کو د جون معیار او د روزګار تر لاسه کولو په موقع هم بد اثر غورځيږي ماهرین وای چې په پاکستان کې د اکثریتی مسلمانانو او مذهبي لګه کو ترمنځ د خواندګې په کچه کې نږدې 30% فرق دی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
د دې مطلب دا دی چې د مذهبي لګه کې سره تعلق لرونکو ماشومان او د تعلیم ور نه کړی شو نو دا ناخوندګي به د نسلونو په ناخوندګي کې بدل شي.
په دې کانفرنس کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د آئین ماده 2 الف دې په بشپړ توګه عملي کړي شي چې داسې مذهبي مواد د غیر مذهبي لازمی مضامین وستل باوري شي. دانشوران وایي باید چې د تعلیمي نصاب په جوړښت کې د مذهبي سیاسي ډلو اثر ختم کړي شي.
اپ جو لوگ جو ہے وہ
کم خلک چې خپل منځه فرقایست تضادات نشي هوارولې نو د اغې څخه دا تم ساتل چې ګني اغې به کمی سیاسي ستونزو باندې اتفاق پیدا کولو کې مرسته وکړي سے نشی کے دے زکا چ اغی پخپل سرشت کے د تقسیم پلویان دی او پ تفریقہ باور لری.
پدے کانفرنس کے د کل کورنی پیداوار 5% برخه د تعلیم لپاره د مقرر کول غوښتنه هم شوی دا او ویلی شوی دی باید چې د سکولونو څخه بهر ماشومان سکولونو ته راوستل شي او د پرایمری په کچه د استادانو خ تربیه وکړي شي.
ټول خیبر پختونخوا کې 47 لک ماشومان د سکولونو بهر د پاره کې صرف 10 لک د خیبر پخت د زم زیلو چکم دی. مین خبر دا چلتا کی یو خو تاثر استادانو شارٹیج دا بل تاثر سکولون نشتا او چکو مشمان پا سرکاری سکولونو کے سبق کوئی آغا معیار تعلیمم ٹک نہ دا.
په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو ویلي باید د لوی او غوره معیار داسې نصاب جوړ کړی شي چې پس د کوونکو کې تنقیدی فکر او د مسلو د هواری هنر پیدا شي.
ته مېرې لپاره یو سب سے زیاده ای مسائل ہے کہ ہم آؤٹ اف
سمال لپاره تر ټولو غټه مسله دا ده چې څنګه د سکولونو څخه بهر ماشومان سکولونو ته راولو.
په دې کانفرنس کې دا غوښتنه هم شوې ده چې په هیواد کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړي شي او یو داسې طریقې کار د معرفي کړي شي چې د سکولونو څخه بهر او په نیمایي کې د تعلیم پریښودونکو ماشومانو شمیرې راکمې شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا د خبری خبرونه لا دوام لري. پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبدل لاهیان سفر کړی دی. په دغه سفر کې ایران د پاکستان څخه یو ځل بیا د ګیس پایپ لاین زر تر زره تر سر تر سوالو غوښتنه کړې او ویلي پر پولو امنیت او نشئی موادو د قاچاق د مخکیوي لپاره باید نور میکانیزم جوړول پکار دي. په اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت وړاندې کوي.
ایران د بهرنو چارو وزیر حسین عبداللهان د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په بلنه په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی. د ایران د بهرنو چارو وزیر خپل د سفر په محل د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول زرداری او د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی. د بهرنو چارو د وزارت تر مخه په لیدنه کې پر تجارت د پولو پر امنیتی ستونزو افغانستان او دوه اړخیزه تجارت خبرې شوې.
مونږ پر دې خبرې موافقه کړې چې 15 مارکیټونو فعالولو ته لومړیتوب ورکړو. دا پریکړه شوې چې یو بل ټول بندیان خپل هیوادونو ته راولېږل شي او ماهیګیران خوشی کړي شي او پر ګډې پولې امنیت ټینګ وساتل شي.
په دې محل د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د اقتصاد، ترګري او مخادره مواد د قاچاق د مخنیوي لپاره به نور میکانیزم جوړول وي.
مونږ باور لرو چې د پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین به د دوانو هیوادونو کامی ګټوي. مونږ هیله لرو چې دغه ګیس پایپ لاین به زر تر زره تر سره او فعال کړي شي.
ایران په افغانستان کې د امنیت په اړه هم د پاکستان د کردار هیله مند او وايي د افغانستان د ستونزې هواري د سیمه ایز ګامونو سره تړلې. څېړونکي هم وايي ایران د پاکستان سره د انرژي معاملې هوارولو ترڅنګ پر پولو امنیت او په افغانستان کې د رول په اړه هم فشار اچوي.
کریمینل ایلیمنٹ زنی شرخواخی دواړه اړخونو ته عملیات کوي. میکانیزم شته خو باید چې د پاکستان او ایران دواړه هیوادونه ټولې تړلې ادارې په دې اړه د یو بل سره مرسته وکړي.
دوی زیاتوی دواړه هیوادونه د افغانستان څخه راتلونکو شرخوشو د مخنیوي لار هم لټل غواړي.
اماري جو ریجنل کنیکټیویټی ہے
د ایران او پاکستان رابطه تر هغه نشي ممکن کېدی تر څو چې افغانستان کې امن نوی راغلی او دا یوازې د سیمېزې ګډې مرستې څخه ممکن کېدی شي.
ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د روان کال په مئی کې په بیجینګ کې له امنیتي خبرو اترو وروسته ایران او سعودي عرب موافقه وکړه چې ډیپلوماټیکي اړیکې به بیا پرانیزي او یو بل په هیوادونو کې به سفارتونه پرانیزي. څېړونکي وایي ایران او سعودي عرب هڅه کوي خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي، نو پاکستان به هڅه کوي چې دغه سیمه ییزه سوله او ثبات د منځني ختیځ او منځني آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي شتیلتیا لپاره وکاروي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا د خبري خبرونه لا دوام لري. ډیوا تاسو فیسبوک، ټویټر، انستګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کولی شئ. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي په چمن کې یو لسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، افغانستان اوسنۍ حکومت ته د ملګرو ملتونو او چین په منځګړیتوب د خپلو گاونډیانو سره ناسته وکړي او د یو بل نه د ضمانت واخلي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. افغانستان باید د ترهګرۍ مرکز جوړ نشي. او دوی دغه هم زیاته کړه چې د باجوړ پر پیخه مولانا فضل الرحمن جرګه رابللی او دغه جرګه کې به پورا نمائندګي وي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د چمن نه د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان اڅکزي وای د افغانستان واک په لاس کې اوسنی حکومت ته پکار دی چې ملل متحد ته ووایي چې دوی او د ګاونډیانو ترمنځ یو ناسته جوړ کړي چې ملل متحد او چین دي هم پکشي وي چې هم د دوی او هم د ګاونډیانو یو بل په ضد خپل خاور د نه کارولو ضمانتونه ورکړي.
دا کوم چې دا د چین نظریه دا کار کې نه لایسي افغانستان په پاکستان او پاکستان په ګډ ګرا ووایي جوړ د ماسه خبره ده. لاسوس پر لاسه رښتوم نه په کوم څه ماته نه کوم څه پاتې ومه سر ما د جنډره احترام کې ساده جنډره کوم زما د دې احترام کې ساده زړیو کوم بس احترام سره ورځو چې احترام راځي.
په چمن سره د ښار کې جوړې ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان اڅکزي دغه خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د افغانستان پر اوسني موقتي حکومت باندې دغه تور لګولې دي چې د افغانستان شکمن ترګر پاکستان ته راځي او دلته ترګري بریدونه کوي. تیر ورځ د پاکستان وزارت خارجات له لوري او افغانستان سفارت ویل سوي وو چې بلوچستان په جوړ کې پر پوجي چاوني سوي ترګري په برید کې وژل سوي درې شکمن ترګرو تعلق د کندهار څخه دی او دوی پر افغان دستاویزات تذکره او بلوچستان ته داخل سوي وو او دلته برید وکړي. خو د پاکستان د دې خبرې په جواب کې افغان طالبان اوسني حکومت تر اوسه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو د پښتونخوا ملي او پارټي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ولسی غونډې په خپل وینا کې نور زیاته کړه د دې ګوند لخوا په ګوند کې جرګه وسوه څوک راغلو او څوک نه راغلو. د باجوړ پر پیښه مولانا فضل الرحمن صاحب سره د خبرې وسوه هغه جرګه اعلان کړې ده. دا جرګه باید هغه جرګه وي چې نتیجه ورکړي.
مولانا صاحب جرګه وړاندې هم دا جرګه د پدروګو خبرې نشي خلاصولای. دا جرګه په پښتو کې دی او د ټول پښتانه هر پارټي هر څو خاصي او پر دې وړل دي. دا وشه مومن روان دي از کوم خاص جوړي ورکړه او کوم خاص جوړي ورکړه اساس د دې چې موږ نه اخلم دلته چې زه شپه ستم زموري د دې صبح
ودا ولسی غونډه ته محمود خان اڅکزي خپل وینا کې نور زیاته ک چې د گوادر بندرګا د منځنی ایشیا او د یورپ او د جنوبي او مشرقي ایشیا سره غټه تجارتي دروازه ده چې هم چین جوړ کړي ده. خو د پاکستان د زورور قوتونو د معمولي غلطي له وجې دغه سیمه د ور په لمبو کې راتلای شي. د دوی لپاره احتیاط کول پکار دی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
تر وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د سپتمبر پر 9مه به افغانستان په تړاو د روس په کازان کې د ماسکو فارمیټ غونډه جوړیږي. شډون کې وای هر هغه غونډه چې د افغانستان وسنی وضعیت ته پکتنه کیږي په سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره مهمه ده. دوی وای علاقایي هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په موجودګۍ اندېښمن دي او غواړي چې په دې غونډه کې طالبانو سره خپلې اندېښنې نیغ په نیغه شریک کړي او طالبانو څخه دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد نه کارول کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
سیلون کی وای په افغانستان کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت علاقایي هوادونه په دې مجبور کړی چې د افغانستان په تړه غونډه وکړي او د طالبانو څخه دا باور تر لاسه کړي چې د افغانستان خاور آباد دوی په ضد نه کارول کیږي.
یو په افغانستان کې امن زوایری موندل کیدنې او هغه په ډرون بریټ کې وجل نه پس دنیا کې تشویش تا د القاعده په حواله باندې او دا تشویش په روس کې هم دا او دا تشویش سکوند وسی شې ملکونو کې هم بوله سره القاعده موجودګي سره ایست ترکستان موومېنټ نور هم دوام ورزي. دویمه وجه دا ده چې دوه اکارد د لاندې طالبان ذمہ دار غنی خپل هغه صرف امریکای ته جواب دی. نو مطلب دا چې د امریکای پوزیشن مضبوطی کی به بده ټوله نړۍ امریکای ته ریکوست کوي چې طالبانو باندې فشار واچي. نو د دې دوه وجوهات بنیاد باندې مونږ غنو چې د نور غونډي هو دونه د تشویش کی دي چې افغانستان کې طالبانو نه ګارانټي واخلي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاذي زمیر کابلوف ټاس خبري ادارې ته ویلي چې د افغانستان په باب د ماسکو فارمیټ غونډه به د روسیې په کازان کې د سپتمبر په 1مه جوړیږي. نو مولي زیاته کړې چې د ماسکو فارمیټ په غونډه کې به په افغانستان کې پټول شموله حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشي موادو سره تړلي جرمونو باندې به خبري وشي. سیلون کی وای د افغانستان په موجوده حالاتو کې دا امکان شتون نه لري چې طالبان به یو ټول شمول حکومت رامنځته کړي.
هغه وجه دا ده چې طالبان خپل رینکس کې پیدا بغاوت خطره ده. ولیس هغه خلق څخه کم طالبان کې شامل دي. هغه لیدرشپ هغه بار بار دا کوي سندغه خلکو څخه چې خلاف مونږ د سر تشل کالا جهاد کړی دا او نن هغه خلک حکومت کې راځي. نو بیا وو د طالبانو رینکس نړی خلک نور ډلو ته ځي. نو دا طالبانو باندې یو فشار ده. خو د دې فشار هم حل دغه دا صدا سي فورمونو باندې خبري وشي چې سوره پر خبري نو هغه بس غور طلب هلم روزي کني. ادروایز په افغانستان کې مندغه جګړه لکه کوم روانه ده.
د روسیې په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو څخه وار پوار غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو طالبان بیا وایي چې په حکومت کې د ټولو قومونو استازي شتون لري او دا یو ټول شموله حکومت دی.
د طالبانو لوري باید په دې هم خوشاله نسی چې واځي په دغه سي مهم غونډه کې ګډون کې باید دې غونډه ته لنوي زیرو سرور سي ترسو هغه ستونزې چې د افغانستان د اسلامي امارت او د ګاونډیو د سیمې او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ هغه حل شي او د افغانستان دغه وسنۍ وضعیت چې نه د افغانانو او نه هم د سیمې او د نړیوالو په ګټه دی باید مثبت لوري ته راکړ.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت د جولای په 15مه ویلي وو چې په کابل کې د روسیې سفیر د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات په محل د دوی حکومت ته د ماسکو فارمیټ په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تیر کال د نومبر په میاش کې د ماسکو فارمیټ په غونډه کې طالبانو ته د شرکت کولو بلنه نه ورکړل شوې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د طالبانو سره تر لیدنې او خبرو وروسته د بشري حقوقو مبارزینو پر امریکایي سفارتکارانو سخت نیوکی کړی دي. دغه نیوکی د څه تاسو ته د ټول تفصیل د وایس اف امریکا آشنا همکار سمی الله جلالزی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د چارو یو شمیر څارونکو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د دوه پلیدنه کې په ځنګړی ډول د افغان میرمنو او انجونو او بشری حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځنګړی استاذ رینا میری پر ګډون کلکینی وکړی دی. میرمن امیری که څه هم په دې غونډه کې د ګډون دلیل واضح کړی او ویلي دی چې د افغانانو او بشري حقوقو د فعالینو په غوښتنه ګډون کړی، خو یو شمېر مدني فعالانو میرمن امیری طالبانو ته په لابیګری تورنه کړې ده. رینا امیری تیر کال ویلي وو هغه مهال به له طالبانو سره وګوري چې دا ډله په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د حقونو د تامین په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د امریکا متحده قومونو او میرمن امیرینا د خزو د حقونو د بشري حقونو د فعالانو تمه داوا چې طالبان په افغانستان کې د خزو او د بشري حقونو په برخه کې په خپل کړنو او سیاستونو کې ذمہواره وګرځي.
د بشري حقونو سازمان د خزو څنګه مرستيالي هدر بار هم د غونډې تخبرګون خولای او ویل دي چې د دوه د غونډې پاړه د متحده ایالاتونو په اعلامیه کې د بشري حقونو مسأله په منځ کې راغله او کته او پورته مثبت ټکي یاد شوې دي. میرمن بار زیاته کړې د ځانګړو مخالفاره د بشري حقوقو له افراطي سرغړونکو سره اصولي تعامل دی په داسې شکل وشي چې عادي کېدل، مشروعیت او پیژندل یې کم شي، یعنی د بې او ګټي او د غراز د لاسته راوړنې په ارزونې سره.
وګورئ، احساس کوم طالبان پر مجمنو او جنو د محدودیتونو د وضع کېدو او پراخېدو په ګډون د بشري حقوقو موضوع په ډېری هوښیارۍ سره پر مخ وړي او له دې کار نه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د خر په وړاندې د چنې وهلو لپاره کار اخلي، څو له هغوی سره په تعامل کې ووسي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د بهرنۍ اړیکو مسؤل علي میسم نظری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تعامل او ډیالوګ باید په دې وتوانیږي چې په طالبانو نړیوال معیارونه او ارزښتونه او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د مشروع حکومت جوړول ومني. د متحده ایالاتونو کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له طالبانو سره د وست او امیری پر لیدنه انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو د رژیم د عادي کېدو په برخه کې اقدام ونه کړي.
افغانی خزی د دوه له ناس سنې وازی کرکه لري، بلکې په دوه کې ټول تکراری ناس ته د شک په سترګو ګوري او ډاډ یم چې ټول سره دا فکر شته چې نړیوالو قدرتونو ته تر بشري حقونه وړاندې خپلې ګټې اوس مهمې دي.
زه د دې غونډې څخه شخصا هیڅ کوم توقع نه سم درلودلی او زه فکر کوم هیڅ افغان میرمنه به د دې غونډو څخه توقع ونی سي درلودلی. اول خو په دې خاطر باندې چې قطر هغه هیواد دی چې کلونه کلونه ای طالبانو ته ځای ورکړی دی، طالبان یې حمایت کړی دی او هر هغه مهم سیاسي تصامیم چې د طالبانو په حق لاخصل شوی دی هغه په قطر یا دوحه کې خصل شوی دی.
بلخوا له امریکای چارواکو سره تر لیدنی ورسته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د امریکا او ځینو لویدیزو هیوادونو د ډیپلوماټانو او استادو سره په کتنه کې لوغوی څخه غوښتي دي چې د دوحه په ځای د کابل څخه خپل ماموریت پر مخ بوزي. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
دا وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. دیو تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کول شئ. کوم خبرونه چې تاسو نه پاتې شوی نو هغه تاسو دیو په فیسبوک او یوټیوب باندې رسته هم کتل شئ. بیجینګ د پاکستان سره د تجارتی او اقتصادي اړیکو د قوی کولو او لوی منسوبې چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک لسمه کلیزا المانزي په یاد پروژه کې د شپېته بلین ډالرونو زیاتې پانګونې شوې دي او په پاکستان کې لوی منسوبې هم شروع شوې، خو د دې سره په پاکستان قرضې هم زیات شوې دي. د وایس اف امریکا سره زمان رپورټ درته د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
پاکستان او چین د سی پیک پروژې د لسمې کلیزي په ځانګړي مراسمو کې د چین مرستیال وزیر اعظم ته د پاکستان د ټولو لوړ ملکی اعزاز ورکړی او په دغه موقع پاکستان حکومت یادګاری سکا او د ڈاک ټیکټ هم جاری کړی. سی پیک د بیجینګ بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پروژې یو برخه ده.
زما په خیال دا د قسمت بدلون کې منسوبه وا.
د منسوبې د ګډ باور او د یوزې ترکه مثال جوړ کړو.
دغه حکومتونه وای تر اوسه پورې چین په دې پروژې کې لګ تر لګه 25 بلین ډالر سرمایه کاری کړی. کال 2013 کې شروع شوې دې منسوبې کې یو اړخته د پاکستان اقتصاد ته سهارا ورکړي، نو بل خوای ته چین کمپنو ته د نوي کاروبار مواقع هم ورکړي.
په هغه وخت کې دلته ترهګری و، ګډوډي و او په خاص توګه پاکستان د سرمایه‌کاري لپاره محفوظ ځای نه ګڼل کېده، خو چین په هغه وخت کې هم په پاکستان خپل باور څرګند کړ.
د پاکستان حکومت وای د سی پیک منسوبې سره د ولکه خلکو ته نوی روزګارونه ملاو شوی. 1600 کیلومتر لوی سړکونه جوړ شوی. نېشنل ګریډ ته 8000 میگاواټ بجلی راغلی او تیر 13 میاشتو کې د گوادر بندر باندې د شپږ لکه ټن سامان کاروبار شوی. خو د سیلونکو په نظر سی پیک پروژې سره د پاکستان اقتصاد نه دی ښه شوی، البته په پاکستان باندې د چین قرض زیات شوی او دا وخت په پاکستان باندې د بهرني قرض دریمه برخه یوازې د چین ده.
زیاتره کارونه په ګران نرخ باندې ترسره شوی. زیاتره قرض د ډالرو د شرط سره او د مارکیټ په مقابله کې په زیات سود اخیسته شوی او دغه شرطونو له وجې پاکستان چین ته په ډالرو کې د قرض لوی قسطونه بیرته ورکوي. همدغه وجه ده چې پاکستان د کرنٹ اکاونټ خساري او د قرض لوی ستونزو سره مخ دی.
خو د ځینې سړونکو په نظر اصل مسله د چین نه قرض اخیستل نه دی، خو دوی تور لګوي چې اسلام آباد د دغه پروژې وسایل په صحیح توګه نه دی کارولي. بیجینګ هم د واشنگتن هغه تورونه رد کړي چې ګینه چین د سرمایه کارۍ په نوم هیوادونه د قرضونو په جال کې ګیروي. مصطفی حیدر په وینا سی پیک پروژه کې د پاکستان لپاره ډیر څه دی او د دغه پروژې ګډ کمیټې کې د دواړه هیوادونو چارواکي شامل دي.
د خبره کې هیڅ حقیقت نشته چې چین د پانګونو په لار د کوربا هیواد اقتصاد کمزوري کوي او هغه بیا د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي.
د حبیب خان په وینا پاکستان د قرض پرته ترقیاتي کارونه غوره کړي.
دوه لارې وي، یا به یې د بجلی پاور پلانټ جوړوو او یا به په هیواد کې د 12-15 ګنټې لوډ شیډینګ وو. نو او پاکستان کې سی پیک د ترقۍ لپاره اډانه جوړه کړه، کوم چې غربي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې هم نه ده جوړه کړې.
د امریکا یو څیړنیز ادارې اېډ ډیټا د رپورټ تر مخه چین په پاکستان کې د امریکا په مقابله کې 8 چنده زیاته سرمایه کاری کړي. د رپورټ تر مخه د چین زیاتره قرض د سخت انفراستراکچر لپاره کارول شوی، خو امریکای د حکومتي نظام او د عام خلکو ضرورتونو باندې پیسې خرج کړي. د سیډونکو په خیال د سی پیک منسوبې ګټه به هغه وخت وي چې پاکستان د انرژي او بنیادي اډانې لوی منصوبو د وسایلو صحیح استعمال وکړي او په هیواد دننه پیداوار او خپل صادرات زیات کړي. عدنان رشید، وایس اپ امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دې ویلي دوکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاګي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. هم د امریکای په اړه باندې د رپورت وړاندې کوو چې ټاکل شوی د امریکای په خوانی صدر ډانل ترامپ نن عدالت ته وړاندې شي. تیر ورځ د واشنگتن ګرند جوري د کال 2020 د انتخاباتو نتیجې په غیر قانوني توګه د ګډوډولو په هڅو تورن کړو. د کانګرس د چارو د پاره د وی خبريالې کترین جپسن رپورټ درته د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پخوانی صدر ډونالد ترامپ لپاره درېم تور او دا ځل واشنگتن ډي سي کې چې په غیر قانوني توګه د کال 2020 په انتخاباتو کې د بیلات نتیجې یې د بدلولو هڅې کړې وې. سرکاري وکیلان وایي په 6 جنوري کال 2020 کې د هڅو د دم رستیاران د کانګرس په ودانه حمله ته هڅولې وو.
د کال 2020 د جنوري په 6 نیټه زموږ د هیواد په کانګرس برید د امریکای په جمهوریت بې مثاله يرغل وو.
په عدالت کې په ټرمپ لګیدلو تورونو کې د دې تفصیل ورکړی شوی. د تورن لخوا مسلسل دروغ دیته هوا ورکړی ده.
ټرمپ به د واشنگتن عدالت ته وړاندې کولی شي. واشنگتن کې د امریکایانو یوې ګرینډ جوري په خانه صدر تورن بللی وو. دا د امریکې د انصاف د محکمې د پلټنو برخه ده. په سلورو تورونو کې ویل شوی دی چې ټرمپ د سازش د لارې په امریکا کې د ووټ ورکولو د حق خلاف ورزي کړې. حکومت یې دوکا او سرکاري هلو ځلو کې خنډان رامخته کړي دي او د سازش د لارې د سرکاري عمل د لارې نیولو هڅې کړي دي.
د خاغلی سمیت او د ده د تجربه کار اصول پرست ایجنټانو او د وکیلانو ډلې د حقایقو او قانون پر رڼا کې پلټنې کړي دي.
ټرمپ دا وخت د کال 2024 صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نمائندګي ترلاسه کولو ځغل کې تر ټولو مخکې دی. د هغه د کمپین د خواخ پور شوی بیان کې ویل شوی دی چې دا تورونه لکه د نازی جرمني او پخوانی شوروي اتحاد پرنګ د صدر ټرمپ زورونه ده.
دوی چې دلته څه وکړل هغه ناوړه کار دی. دا به د همیش لپاره په تاریخ کې د بیان د ازادۍ د یوې بدې خلاف ورزۍ په توګه باندې یادیږي.
خو یو څېړونکي ویل دي چې دا تورونه د ټرمپ هلو ځلو سره تړلې دي، چرته چې د خپل مرستیالانو ته د امریکې د کانګرس په ودانۍ د یرغل ډاډ ورکوي.
We have a First Amendment right to be
د وینا د ازادۍ په اړه موږ ته د اساسي قانون د رومبي بدلون د لاندې تحفظ ترلاسه دي او په خاصه توګه د سیاسي وینا په اړه خدا تحفظ بیا تر ټولو زیات دي. خو په تورونو کې دا ښکاره شوې ده چې ټرمپ نه یوازې د انتخاباتو د ټګۍ په اړه دروغ وویل، بلکې هغه د دروغ د لارې د خلکو رائے د منځ وړلو او په حقیقت کې د قانوني انتخاباتو نتیجې بدلولې.
د کانګرس هغه غړي چې د ټرمپ د ککړتیا په اړه یې د جنوري د شپږمې د پیښې د پلټنو کمیټه کې برخه اخیستې ده، وایي چې د عادلانه مقدمې د لارې به د قانون حکمرانۍ ته د امریکې ژمنتیا څرګنده کړي. خو ځینې امریکایي ووټران وایي دوی د ډېر وخت نه د دې تورونو تمه لرله.
زما په خیال دا د هیواد لپاره د شرم خبره ده. زما مطلب دی هغه پخوانی صدر دی، هغه د انتخاباتو د ټګۍ په اړه تورن شبه دی. تاسو نه غنئ چې دا ډیره د شرم خبره ده.
ټرمپ سرکاري وکیلانو تور لګوي چې د تورونو د وخت فیصله یې د هانټر بایدن د قانوني ستونزې نه د خلکو پام اړول لپاره کړی ده. هانټر بایدن د صدر جو بایدن زوی دی. جو بایدن په کال 2020 کې د صدارتي انتخاباتو کې د دوه ممکنه مخالفه کاندید دی. په اني حال کې ټرمپ د دې سره سره د خفیه معلوماتو په غلطه طریقه د کارولو او د کمپین د ټګې په اړه په نیویارک او فلوریدا کې هم تورن کړل شوی دی. او د کال 2020 د انتخاباتو د ټګې په معاملہ د په جورجیا کې د لانورو تورونو سره هم مخ کېدل شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبري خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې په پاکستان کې د تیلو قیمتونه د ایم اف سره د تړون لاندې زیات کړي دي، خو عام خلک بیا دغه وایي چې یو خوا ګرانی او بل خوا د تیلو قیمتونو سره واقعدل سره د کرایانو زیاتېدل باندې نور بوج هم چولې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کړه.
په حکومتي کچه تیلو بیل وړولو سره د ګاډو ترانسپورټرانو د مسافرو لپاره کرایه کې پراختیا کړې. د اسماعیل خان د ګاډو په اډه کې پایتخت اسلام آباد ته تلون کې یو مسافر زفران الله اوفیل کرایه کې د یو تن په سر د 200 روپۍ اضافه شوه.
دا اډه ته نیمه مسافر دی ټیکټ هم کوو 1500-1600 او 1700 روپۍ ټیکټ تای او دادا سی سوک دا چې دغه د کومه دی واجه ډیزل یو ریټ دای نه نن چې کسه یو ریټ دای صاحب چې کسه بل ریټ دای هدف په واجه باندې د ټیکټ چې کی می دی د باسي کری چې کی می دی
اچانن یو رټ د حسابې چکه سبل رټ د فرډ باندې پروتین اچک دي.
خزانه وزارت تیر ورځ د تیر د بای د سیوا کولو اعلامیه خبره کړې او د اعلامیه تر مخه د پېټرولو 99 روپۍ 95 پیسو ګرانول سره یو لیټر 202 اویا روپۍ او 95 پیسو ته رسیدل راځي. د غرنګ د های سپیډ ډیزل 99 روپۍ او 90 پیسې ګرانول سره د یو لیټر نوی بیا 203 اویا روپۍ او 70 پیسو ته لوړه شوې ده. ترانسپورټران وای د تیلو بای په حکومتي کچل وړې شوې چې تر مخه د ګاډو سپیر پارټس او نور شیونه هم ګران شوې دي. او څه څومره ممکنو کرایې کې پرختیا کړې
د میر د ګاډي سپیر پارټ د پېټرول او د ډیزل سره د مرا سر پوهېږي چې مخکې مې په 28000 د ټیرې جوړا وغوښتل اېس په 60000 دو خپل ګاډیون مې دی اچ آی پی له دراک نشته چې میر پچا چای وڅښي.
ځای خلک په حکومت سخت نیوکه کوي چې په اول څه د تیرو د ګرانې په شکل کې د ګرانې بم اورسه ولایتای
غریب سړی چې 600 روپۍ مزوري کوي 400 روپۍ باندې کیلو او کیلو ګړو اخره د انور صدا دا سینما دا لکمر غوړی غوړی دا لکمر غوړی پیاز ټماټر دا بدا لکمر غوړی 700 روپۍ نه سبا چې ظالمانو موږ وزیر اعظم ته هم اپیل دا چې موږ منګای چې لږ کو نرمي وکي او وزیر اعلی ته مو هم دا غدا ارمی سیف ته مو دا غدا چې هر لږ موږ سره گزاره وکا.
د خزانه وزیر اساګدار د تیرو د بای د سیوا کولو په اړه ورخړی بیان کې ویلي ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان د آی ایم ایف سره معاهده د پېټرولیم لیوی په حواله سره ده. که هغه نوی نو یو څه کمای وشایف او تیل به کم ګران کړی شیف. هغه ویلي که تاسو ته یاد وي په تیر حکومت کې دا مسله شوې وه چې کله حکومت خدمې دوه پتلو تلو کې نړیواله معاهده نه و پوره کړې او تیل ارزان کړی و ځکه ملکی ګټو ته پکتو دا ضروري و چې تیل ګران کړی شوي دي. ادنان بیٹنائی ڈیفا ڈیرا اسماعیل خان
دا وایس اف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه لا دوام لري. بلوچستان کې هم خلکو احتجاج کړی دی چې د تیلو قیمتونه دي کم کړي. دوی نور څه ویلي دي تاسو ته د بلوچستان نه د ډیوا خبريال حمید سمسور نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا احتجاجي مظاهرات د کوټي مطبوعاتو کلب مخې ته د مرکزی مسلم لیگ له لوري وسپله. دوی د تیلو د بیو د اضافي غندنه کوله. وینا کوونکو وویل چې د وزیر اعظم شهباز شریف ائتلافي حکومت د پی ډی ایم په مرسته باندې حمله دې سبب پرانستل شوی و چې په پاکستان کې به ګراني ختموي چې اوس د دوی حکومت پر ختم کېدو دی. لاکن د دوی د تګلارو له سبب څخه د غریبو خلکو ژوند ډېر سخت اغیزمن شوی دی.
خلک پر روډو باندې خپل بچیان او د کور سامانونه خرڅي. یو مزدور نن 1500 روپۍ دیاړي اخلي. په دې 1500 دیاړي باندې د غوړي واخلي د وړه واخلي د ګیس بیل جمع کی او د بجلی په بلانو کې مسلسل اضافه.
پټرول یو دم او 100 روپۍ ګران سو په دا ملک نور کلک څنګه مهنګای د لید او وس حکومت روان دی. دوی یو دم 100 روپۍ داسي پر داوام باندې دونی غټه مهنګای او کالال ریډي د لید دونی مهنګای شروع د دونی غربت د دلته نو چې دونی نور دوی زیات کل د پټرول قیمتونه په دغه سي د نور شانو قیمتونه زیات نو د غریب عوام دلته گزاره کوونګ ډیر مشکل سول د قومي شرایط دغه بلاکو یا به د اسمبلی یو تر مخ یا چې کم دغه د تر مخ به خپل احتجاج ریکارډو.
دوی ورځې وړاندې د پاکستان حکومت له لوري د پېټرول بی 9.95 او د ډیزل بی 9.9 فیصده اضافه شوی ده چې اوس د پېټرول یو لیټر په 202.95 او د ډیزل یو لیټر په 203.40 روپۍ ته رسیدلی دی. حکومت وی چې دوی د ایمنیت سره ژمنه کړې وه همدردي مجبوري له سبب څخه د تیرو په بیو کې اضافه کړې ده. د کنزیومر پرایس انډیکس د شمیرو لمخه په پاکستان کې د جولای په میاشت کې ګرانی د جون د میاشتې په پرتله باندې 3.46% اضافه شوې ده چې اوس ټول کال 28.3% ته رسیدلې ده. په ښارونو کې دغه اضافه 3.5% او په کلیوالو سیمو کې 3.5% ته رسیدلې ده. انډیکس وی تازه سوځیان غنم مسالې شیدې دالونه د اسپیټالو خرچونه د ودانۍ سامانونه د کورو کرایې ډیر زیات سوي دي. د اقتصاد رسنې ماهرین اټکل کوي چې د تیلو او د بجلی د بیو لوړېدو څخه به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کېدای شي. د پی ډی ایم ائتلافي حکومت چې مشریه شهباز شریف کوي 15 میاشتې کېږي چې اوس خپل موده پای ته رسېږي. د اقتصاد د څانګې پوهان وایي چې په دې موده کې د ډالر بیې له 1.5 څخه تر 2.9 پورې رسېدلي. د تیلو او د ګرانۍ کچه هم ډېره زیاته سوې ده. تاجرانو، ترانسپورټرانو او پلور میلز اسوسیشن دړکه کړې ده که چیرې حکومت د تیلو د دغه اعلان سوي بیو اضافه بیرته وانخیستله نو دوی به په ټوله هیواد کې احتجاج پیل کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
در وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په پیښور کې د موسمي بدلون د منفي اغیزو څخه د بچکدو لپاره په دې اړه په خورولو په حق له یو مهم غونډه تر سره شوې چې په دغه غونډه کې د امریکا په پیښور کې کونسل جنرال هم ګډون کړي. په دغه غونډه نور تفصیل لري د دیوا خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د نت زیرو چیلنج په نوم د یو ورځنۍ غونډه په پیښور کې تر سره شو چې پکې د امریکا په پیښور کې کونسلر جنرال پانفیلو مارکوس په شمول د ایشیا فاونډیشن په پاکستان کې مشر او یو شمیر نور ماهرانو او فعالانو هم ګډون وکړو. د امریکا په پیښور کې کونسلر جنرال پانفیلو مارکوس د غونډې ته د موسمي بدلون منفي اغیزو او د دې په نتیجه کې د سیلابونو په اړه خبره وکړه.
زه د ټولو ګډونوالو او مرستيالانو مننه کوم چې دې مهمه پروژه کې برخه واغسته. زه ګورم چې د کوونکو هم دغه د موسمي بدلون په اړوند په کوم پروژو کار تر سره کړي د دوی په لیدو ډیر خوشاله شوم او هیله لرم دا ډول کار به نور هم ود عمومي. په کامیاب پروژې ټولو ته مبارکي وایم.
موسمی بدلون چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د ګردې نړۍ د لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي، خو بیا د اخري سوکلونو د موسمی بدلون په نتیجه کې به وخت بارانونه، سیلابونو او واورین غرونو یا ګلیشیر زولې کېدل دا سیدی چې په پاکستان کې یې دغه خطر سیوا کړي.
مشکیم زوانون دیو د پاکستان ډیر نه ډیر میجورټی چدو کیما ډیر نه ډیر زیات میجورټی چدو اغه ځوانون دی لکه چې کی میوتای او اغه چې دغه په بارے شي چې سټیپ اوخلی مخته او زویای چې ماحولیات په بارے شي چې د سشي انیشیټیوز وی چې سشي قسم دای مخته راتلای شي خپل اوز وته بلند کوي خلک ته پتا نشتا چې څه لګیا دی.
په نړۍ کې هغه هیوادونه چې پر مخه تللی دي د زیاتو صنعتونو او کارخانو لواجې د موسمي بدلون راوستلو د لپاره زیات ذمہوار ګڼل کیږي، خو د نت زیرو چیلنج د غونډې تنظیم کوونکي فعال شفیق گیګانی وای مونږ لا نه د پکار چې د دې چیلنج بے غورا پاتې شو او مونږ د پاره هم د خپل برخې رول تر سره کول لازم دي.
چې دا رنګي کم نېچرل ډیزاستر زی آغا او مین میډ ډیزاسترز چې کم جوړیږي مین میډ ډیزاستر دا چې پلاستک زیات استعمال د کارخانو چې په کوم انداز کې مونږ به درې استعمال کوو د دې مونږ روکتام کو او دسي ائیډیاز دسي انوویټیو سولوشن دسي جدت ول شي ځان ناولو چا سره په ماحول کې چې کم ایمیشن کیږي چې دا غي استعمال کم نه کم شي.
د غونډې په محل د امریکا کونسلر جنرال پانفیلو مارکوستا د پونتونونو او کالجونو لستونکو د خپلې کړې زلاند مفکورې تر مخه هغه جوړ کړې شایان هم وخودل د کومو په کارولو سره د صفا چاپیریال ساتنه کېدل شي او د موسمي بدلون خطر ورسره هم کمیدل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا له وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. بلخوا د پښتونخوا د میرمنو سوداګرو چیمبر د ژوند بیلابیلو سانګو کې د زلنده کردار تر سره کوونکو میرمنو ته ایوارډونه ورکړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور نه دیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو میرمنو د چمبر لخوا د ژوند بیلابیل سانګو کې ځلانده کردار تر سره کوونکو تنانو ته د جایزې ورکولو دغه دستور د گورنر ماڼۍ کې و چې پکې زیاتره کامیابو کاروبار کوونکو میرمنو ته جایزې ورکړل شوې. د چمبر چارواکو میرمنو ویل یا لسکالا گاهو د دې چمبر بنسټ کې خودل شو او اوس هر کال د میرمنو د ډاډګیرنې لپاره دا جایزې ورکړل کیږي. دوی ویل رومبیا میرمنو ته کاروبار شروع کول پښتون زی ډیر وی خو اوس خپل د کورنۍ نارینه هم د سرم راسته کوي.
نو اوس پلیټ فارمز شته دي، اوس ادارې شته دي، الحمدلله اوس ډیر غي هلپ کوي، ډیر دغه کوي، سنمې دي زمونږ سره کومک کوي. اوس لګ لګ هغه کمود کمیدل، هغه چې کم های ریشو هغه اوس کمیږي لګیاري. دا سه بزنانه چې نن زمونږ دا پیغام نن دنیا ته لاړ شي، نو ډیر خزي جدي هغه به اوس مخې ته راځي، هغه به چغې کوم یو جرأت پیدا کیږي.
زیاتې په عامه توګه خلک فکر کوي چې زنانه نه خو کاروبار کول شي او نه هم ملازمت. البته ځینو ملازمتونو کې په محدوده کچه زنانه او ته اجازه ورکړي کیږي چې د تعلیم او صحت څنګه پکې د ذکر ور دي. خو د هیواد د نورو برخو په څیر اوس پښتونخوا کې هم زنانه هغه کاروبارونو او ملازمتونو کې ښکاري کم چې د سړو ګڼل کیږي.
اوس مونږ ته اجازت دے زمون فیمل زوزی اغي چیمبر ته راځي او اغي فسیلیټیټ کیږي دلته اور خپل چې بزنس یې غرن کوي. زو ما خیال کې پہلا فیمل ایم چې زو پټرولیم کار کوم، زما پټرول پمپ دے او زو هغه هډ کوم، او جسے ډیر جسے بزنس چې سړی کول اوس مونږ هم کو.
خدای کې یو شمیر داسې میرمنې هم شته چې فکر کوي اوس هم د زړو روایتو تر مخې د میرمنو د پرمختګ لارې نیول کیږي.
یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہے کہ جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے
دل تک زینی داسی عناصر دی چې د خپل غټو لپاره محافظه کار سوچ یا افراطیت پوړان دی بوزیم. د دې له عمله دلته میرمنی هغه شان پرمختګ نشي کولای څنګه چې د پاکستان نورو برخو کې کوي.
جو ہیں وہ اس طرح نہیں آگے بڑھ سکتی جیسے باقی حصوں میں پاکستان میں بڑھتی ہیں.
کارپوهان وای پاکستان کې د قدرتیا فتنو او ترهګرۍ لامل په اقتصادي توګه زیات اغیزه په میرمنو او ماشومان غورځيږي. دی وای د دغه اغیزو د کمولو لپاره ضروری ده چې میرمنې با اختیار کړي شي او اقتصادي زغل کې د دوی د ونډې اغستو لپاره زمينه برابر کړي شي. د همکار هاشم ملي سره مذاکر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
لاره وایس اف امریکا ډیوا دا خځو ته د ډیجیټل اغاهي او تعلیم ورکولو په موضوع اسلام آباد کې راجوړ شوی کانفرنس ته وینا کوونکو ویلي که خځو ته د هنري تعلیم سره ډیجیټل په هو ورکړ شي نو د دې سره به هغوی نه یوازې په مالی توګه خپلواک شي بلکې په انلاین بڼه به په جنسي توګه د ورولو او زورولو څخه هم ځانونه خوندي وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل ته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال وقار احمد وړاندې کوو، خو هم دغه رپورت برسته د ډیوا په فیسبوک باندې تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا کې دویم د پولیو چې کومه پیښه راغلې ده په بنو کې راغلې ده او اولنۍ هم په بنو کې و. په پاکستان کې چې کومې پیښه راغلې په خیبر پختونخوا کې او په خیبر پختونخوا کې بیا په جنوبي ازدا کې دي. په بلوچستان کې هم قلعه عبدالله چې کومه ده نو هغه کې د پولیو مخکې کې سونه راغلي وس هم حساسه ګرځولې شوې ده. په دې اړه باندې تفصیل لرته د بلوچستان د ډیوا خبريال رفیع الله مندوخیل وړاندې کوي.
افغان پولیس ته چیرمه کل عبدالله د بلوچستان هغه ضلع ده چې د پولیو له پلوه د پاکستان په های ریسک حساسه ضلعو کې ګڼل کیږي. په تیرو کلونو کې د پولیو زیات مثبت کیسونه په همدې کل عبدالله ضلع کې رپورټ شوي وو. د ضلع حکومتي او روغتیايي چارواکي وایي چې سیمه له جغرافیایي پلوه ځکه ډیر ارزښت لري چې له افغانستان سره پر پوله پرته ده او دلته د غبرګو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تګ راتګ زیات وي، ځکه نو د پولیو کارته پر ستونزو او چیلنجونو برسره هم لومړیتوب ورکول کیږي.
دلته کراس بارډر موومنټ سمستا افغانستان سم خلک راځي کل عبدالله خواته. دغه وجه چې دی بطور ډپټي کمشنر اسما خو ډیر کوشش دی ایفرټس دی چې کل عبدالله کې فلی اراډیکیټ سي. سیکیورٹی حوالہ سا قلعہ عبداللہ مش تقسیم کر دے سینسیٹیو ایریاز اور نان سینسیټیو ایریاز کوم چې سینسیټیو ایریاز دی هلته موږ ایف سی ڈپلائی کړی دی اور لیویز پر ټیم چې دی موږ دوه لیویز پرسنل سیکورٹی پرسنل هغه ته پرووائډ کړی دی پر ټیم ته.
روغتیایی کارپوهان وایي چې فلچ کوونکې پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو یوازې د پولیو ضد وې قطرې دي چې د وایرس مخه نیسي. لامندو غوښتل سوي چې په پولیو کمپین کې خپلو تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومانو ته ارومرو قطرې ورکړي.
پولیو لاعلاج مرض دی. یو وار چې دی پولیو ډایګنوز یو ماشوم کې بیا هغه چې دی هغه علاج نه کیږي، لیکن مش پریونټیو مجر اخته سو اگر کوشنیان ته مش پولیو ورکو بیا هغه چې دی دا مرض هغه ته نه لګیږي. پیرنټس هم مش دا خواست کو چې هغه مش سچ دی هیلپ وکړي، مدد وکړي اور پولیو خپل کوشنیان ته پولیو ورکړي اور تاکہ دا چې مرض دې علاقہ سچ دی ختم شي.
د بلوچستان د مرکز کوټه په شمول 15 ضلع کلا عبدالله، چمن، پشین او بلوچ میشته مسونګ په کوټه بلاک کې شامل ضلع دي چې های ریسک ګڼل کیږي. که څه هم په تیرو کلونو کې په یادو ضلعو کې د پولیو یو شمیر مثبت کیسونه رپورټ شوي، خو په تیرو دوو کلونو کې دلته کوم مثبت کیس نه دی رپورټ شوی. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کلا عبدالله.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. په امریکا کې د صدر بایدن انتظامیه د اقتصادي ودې دعوی کوي، خو ځینې واړه کاروباریان اندېښمن دي چې کاروبارونو کې د پخوا په څیر ګټه نشته ده. د ویوی خبریاله ورونیکا د یو شمیر وړو کاروباریانو نظر پوښتلې چې تفصیل یې تاسو ته د ډیوه همکار بختور شاه وړاندې کوي.
صدر بایدن د خپل اقتصادي منصوبو د مشورتیا لپاره د یو شمیر ریاستونو دورې وکړي او د خپل انتظامیه لاس تراولنې په ډاګه کړي چې وای د صدر جوړېدو راهسي 14 میلیونه روزګارونه ورکړي.
د ګرانې کچا د تیرو دوو کالو په حساب ډېر ښکته ده او تنخواګانې د ګرانې سره زیاتې کړې شوې دي.
خو په واشنگتن کې ځنې واړه کاروباریان د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. ټیکس میکس ریسټورانت منیجر مارتا بیسټروس وای د خوراکي توکو بای ډېرې جګې شوې دي.
مونږ به په ځای ساتلې او تنخواګانې مو زیاتې کړې چې مونږ ته پکې هیڅ ګټه نه پاتې کیږي.
لز وینچل په واشنگتن کې د خورینو لوخو سټوډیو لري، وایي د صدر بایدن په انتظامیه کې هیڅ اقتصادي وده نه ده کړې.
کرایا او تنخواګانې ډېرې زیاتې دي چې زه یې نشم قابو کولی.
انتونی کوین په کلیولند کې د شرابو د سٹور مالک دی، وای د صدر بایدن د پالیسیو ملاتړ کوي خو د کورونا وبا او موسمي بدلون یې کاروبار ته زیان رسولې.
موږ لا کورونا 80% کاروبار خراب کړي.
جی موریس د ګندلو ماشينان او ویکیومونه مرمت کوي. داغه په دکان کې هم د گا کمې دی، خو وای د خلکو په عادتونو کې بدلون راغلی.
هر څه ګران شوی دی، وړاندې به خلک راغلل او ډیر سیزونه به واخیستل.
دا کاروباریان به د 2024 په انتخاباتو کې چاله په کومه خبره رائے ورکوي.
زبا رائے په اقتصاد ورکوم.
زما په خیال اقتصاد خشبه، خو زبا داسې صدر لا رائے ورکوم چې د خلکو سره خوي او زه ګڼم چې بایدن په دې کې خده. زبا یو ځل بیا بایدن لا رائے ورکوم.
زه غواړم چې تر ټولو غوره امیدوار یې وګټي. مونږ به خو امیدوار لا رائے ورکو
او خو امیدوار به هغه وي څوک چې د دوی په خبره وړو کاروباریانو سره مرسته وکړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا ډیوا تاسو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. دا ډیوا په ټوئیټر وخت په وخت مهم موضوعات باندې سپیشونه کوي باکه هم تاسو برخه اخیستلی شئ. د خبری خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده. زنه سر الله خان د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین او انجینر انس تاسو نه اجازه پوره خو دې پامه.